دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ د واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د سولې پلان باندې د غور دپاره د عربي ټولنې بیړنۍ غونډه د شنبې په ورځ راغوښتل شوې ده. د دې غونډې دپاره د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د بارین د بهرنیو چارو وزیران نن د جمعې په ورځ د مصر پلازمینې قاهرې ته رسیږي. داسې ګمان کېږي چې د بهرنیو چارو وزیران به د فلسطین په جمهور رئیس محمود عباس باندې فشار راوړي چې هغوی د جمهور رئیس ټرمپ او د اسرائیلو سره خبرې پیل کړي. راپورټونه وایي چې محمود عباس به د عربي هیوادونو څخه وغواړي چې هغوی دې د دې پلان پر ضد سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ټرمپ د جنوري په 8مه د اسرائیلو او فلسطین په اړه د نوي پلان جزئیات اعلان کړل. د سوریې په شمال لویدیځ کې جنگي الوتکو د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمې کې هوایي بریدونه کړي دي او لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي، او چې په هغه کې هغه کسان هم شامل وو چې د بمونو څخه په تیښته وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس له راپور له مخې دا خبره د اپوزیشن او د ژغورنې د عملی فعالانو کړې ده. د خبرت په داسې د خبرت چې داسې باور کیږي روسي الوتکو کړې دي چې د سوریې د حکومت ملاتړ کوي. د خبرت د چهارشنبه په شپه د عدلی ولایت د اریحا په شارګوټ کې سوي دي. د خبرتونو په داسې حال کې سوي دي چې د یاغانو تر کنټرول لاندې سیمې له تیرو څو ورځو راسې د سخت ځمکني او هوایي بریدونو لاندې دي. دغه سیمه له تیرو اتو کلونو راسې د یاغانو تر کنټرول لاندې ده. د روسیې دفاع وزارت هغه ادعا ورت کړی دي چې د غمردونه هغوی کړی دي او ویلي دي چې د روسیې جنگي الوتکو په سیمه کې پروازونه نه دي کړی. په برتانیې کې مشر د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویل دي چې په بردونه کې لښت لږ لس ملکی کسان وشل سوي دي. روغتیاي کارکونکو بیا ویل دي چې په بردونه کې څلور وشتنه زخمي سوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبې په ورځ د یو ژده باس ورسته په چین کې د کورونا وایرس خپرېدل یو نړیوال بیړنۍ روغتیاي حالت اعلان کړی دی. دغه سازمان تر اوسه پورې دغه اقدام ځنډولی وو، خو له هغه وروسته دغه پریکړې ته مجبور سو چې په چین کې دغه وایرس له کبله د مړو شمېر یو سل اویا تنو ته ورسېد او د نړۍ په شلو هیوادونو کې دغه وایرس د خپرېدو پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یوازې ډېر جدي او ځانګړي حالتونه د نړیوال بیړني حالت په نوم اعلانوي. چین په لومړي ځل د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان ته د یوې نوې وایرس له کبله د مړینې راپورټ ورکړی وو. لغه ورځی راځي په ټول چین او ځنګړی توګه د چین په واهان حالت کې وزره 800 مثبتي پیشي سبسيوي دي. د خبر تفصيل په دې رپورت کې اورو.
ډیر ملکونو لا د مخه د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولې دي. مسافر ته ویل کیږي چې چین ته د غیر ضروري سفر نه ډډه وکړي او هوایی شرکتونه د چین لوی خارونو ته الوتنې ځنډولې دي. په میلیونونو خلک چې په دې خارونو کې بند پاتې دي نه پوهیږي چې وضعیت به څه وخت بدلون ومومي. د تازه شمیرو له مخې د مړو 83 نوي پیښې ولسو 83 نوي اخته شوی پیښې شوې دي، چې له دې سره د اخته شو شمیر ټول ټال وزره وسو یو لسو ته رسیږي. هند او فلیپین خپل لومړی پیښې رپورت کړي دي. جاپان ته د وستل شو مسافرونه درې په دې وایرس ککړ تایید شوې دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د لیبیا د پاره د ملګرو ملتونو استازي د پنځشنبه پر ورځ ول چې هغه وادونه چې د لیبیا سره مرسته کوي د غول وږي په دغه واد کې جنگ نور هم زیاتې دودي. هغه دغه وادونه په دې تورن کړي چې دوی ونی لمخې د لیبیا د سولې پلان وړاندې کړي او اوس دغه وادونه حکومتونو ته د وسلو لېږل پیل کړي چې پوځي بریا ترلاسه کړي. غسان سرامي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د مکمل جنگ نقشه وړاندې کړي چې ټول سیمې ته پراخېدلې سي. سلامي دغه وادونه نوم وانخست، خو چې کوم وادونه د ملګرو ملتونو د 2000 شلم د جنوري 12 د وسلو لېږلو د بندیز سرغړونه کوي. ترکیه د ملګرو ملتونو لخوا منل سوي په پلازمینه ترپولي کې د صدر اعظم فیاض د کمزور حکومت ملاتړ کوي او فرانسه بیا د هیواد په ختیځ کې د هغه مخالف د لیبیا د عربي ملیشو ځواک چې جنرال خلیفه افتار مشري کوي ملاتړ کوي. د جنوبي امریکا په ټاپو وزمه هیواد نیکاراګوا کې شاوخوا اتیا وسلوالو کسانو د اصلي ځای اوسیدونکو په سیمه برید کړی دي او څو کسانې وژلي دي. ځای مشران ویل دي چې شپږ تنه وژل سوي دي، خو پولیس وایي چې د مړو شمېر دوه تنه دي. یو ځای مشر سباستین اسوسییټډ پریس ته ویل دي چې دغه برید د چهارشنبه په سهار وسوي او د مهانګا په ټولنه کې د هغو ځانګړي سیمه کې سوي دي. روزون کوونکو کلی نیولي، کلی ونیو او شپږ تنه ووژل او کورونه ته ور اچول دي. د نیکاراګوا پولیسو په بیان کې ویل دي چې کاتي بل کړی دي، خو ویل دي چې دوه تنه وژل سوي دي. دا و خبرم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو سهارنی خبرونه ته خرغ لست ز ګالیرانا نورستانی نن جمعه د 1499 کال د سلواغې د میاشتې 11مه ده چې د 2000 کال د جنوري د میاشتې 13 نیټې سره سمون خوري او دا هم د خبرونه لمړی ریپورت د افغانستان په هکله د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان پر افغانستان باندې د امریکا او ایران د کړکیې چې د اغیزو په اړه بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر وایي چې پر افغانستان باندې د واشنگتن او تهران ترمنځ د روان کړکیج منفي اغیزې مخ په زیاتېدو دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې امریکا او ایران په افغانستان کې ګډې منافع لري او د دې احتمال ډیر کم دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات پر افغانستان منفی اغیزه وکړي. پام کړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د امریکا د کانګرس مختلاریون کوونکی د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دا د هغو اکثریت امریکایانو یوه برخه ده چې د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن په شمول په سنا کې د ډونالډ ټرمپ د محاکمې په دوام د نویو شواهدو او شاهدانو غوښتنه کوي، هغه غوښتنه چې یو شمېر جمهوري غوښتونکي هم ملاتړ کوي. جان بولټن
فرانسیس د مثال په توګه جان بولټن ممکن مونږ ته ووایي چې دقیقا څه وخت دا پریکړه وشوه چې له اوکراین سره عاجل مرسته وشي، او په هغه وخت کې د جمهور رئیس استدلال څه د هغه پوښتنې دي چې تر اوسه یې شواهد لیدل شوي نه دي او غواړم دې پوښتنې ته ځواب ویل شي.
خو دا تر اوسه معلومه نه ده چې په کافي اندازه جمهوري غوښتونکي باید د شاهدانو د راغوښتلو په اړه د جمعې ورځې په احتمالي رایګیري کې مثبت رای ورکړي که نه. هغه فیصله چې دیموکراتان وایي د یوې عادلانه محکمې په اړه پریکړه کولی شي
مخکې له دې چې د تورنیدو او یا هم براد ورکولو په اړه رایګیري وشي، په دې به رایګیري وشي چې آیا دا محکمه ده که تظاهر دی.
په سنا کې د محکمې د پوښتنو برخه د شاهدانو د راتګ په مسله په یوه بحث بدله شوه. قاضي القضات جان رابرت د یوه سناتور پوښتنه ولوستله،
آیا د دې امکان شته چې سناتوران د جان بولټن، مولویني او نورو مهمو کسانو له شهادت پرته په دې اړه آگاهانه پریکړه وکړي؟ دې پوښتنې ته لنډ ځواب نه دی. د دې امکان نشته چې له شاهدانو پرته یو عادلانه محاکمه جوړه شي.
خو دواړو لورو دا موقع ترلاسه کړه چې د ټرمپ د اتهامنامې په وړاندې خپل دلایل یو ځل بیا وړاندې کړي.
که یو جمهور رئیس یو څه وکړي او په دې باور وي چې د عامه ګټو په هدف د ده له بیا ټاکل کېدو سره مرسته کوي، دا نه شي کېدای د راکړې ورکړې یو ډول کیسه وي او د هغه د ګوښه کېدو لامل شي. که تاسې د دې جمهور رئیس چلند او خبرو ته وګورئ، نو دا به ووینئ چې هغه داسې یو جمهور رئیس دی چې هېواد د خپل ځان په څیر بولي.
سناتوران باید نن پنجشنبه د پوښتنو لپاره 10 ساعتونه هم ولري او له هغه وروسته به د جمعې په ورځ د شاهدانو په اړه مهمه پریکړه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د واشنگتن استدیو څخه د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنۍ خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټي ته روغتیایي کارکوونکي رسیدلي دي چې د کرونا وایرس افغانستان ته انتقال نشي. چارواکي وایي که کومه پیښه وموندل شي نو لومړنی تداوی هماغلته کوي. نورحال په رپورټ کې
د کرونا وژونکي وایرس په وړاندې د تورخم بندر ته روغتیا پال ور رسیدلی او د هغو کسانو معاینات کوي چې له چین او پاکستان او وروسته د تورخم له لارې افغانستان په لو تراوړي. د رپورټونو له مخې د کرونا وایرس په چین هیواد کې پیدا شوی او تر اوسه پرې 1,216 کسان اخته دي او 170 انسانان وژلي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی امریکا غږ ته وویل د ممکنه لږ خطر په خاطر یې تورخم ته روغتیا پال لیږلي او کار یې پیل کړی دی.
تورخم بندر چې دا هم یو لوی بندر دی او روزانه ته په زرګونو کسان رفتامد لري، تیسانی خلک چین ته رفتامد لري، نو دلته ډېر کم ډېر نه بلکې ډېر کم احتمال د دې شته دی که کوم څوک داسې پیدا شي چې چین ته په دې وختونو کې سفر کړی وي او بیا د پاکستان د لارې افغانستان ته راشي، موږ هغه خپل
هغه وایي د پاسپورت له ادارې سره د دې لپاره همغږي کړي چې هغه خلک روغتیایي کارکوونکو ته ور وپیژندل شي چې وروستیو درې اونیو کې چین ته سفر کړی تر څو یې لومړني معاینات وشي چې په وجود کې د کرونا وایرس شته او که نه.
زموږ ټیم ولاړ دی هلته، هغه کسان چې دغه شیاراز ولایت وایرس ولري هغه راوړي دی هلته ډاکټرانو ته، هغه ټول ټریننګ ورکول شوی دی چې د دې مریضانو سکریننګ او تشخیص دا په درسته شکل وکولی شي. که بیا چیرته انیانه مریض مشکوک کوم پیدا کړ، بیا دوی ته موږ یو ایزولیشن یونټ یا کرنټین بخش جوړ کړی، څو بېډه لري، ډاکټران موجود دي، دوا مو ورته ورلیږو چې بیا هلته تداوی لاندې ونیول شي.
وایي که څوک پر دغې ناروغۍ اخته وپیژندل شي نو لومړني تدابیر یې نیولي دي. ولسی خلک هم پر حکومت غږ کوي چې په سرحدي سیمو کې دغه سیټیمونه او دارو درمل زیات کړي تر څو د کرونا وایرس افغانستان ته راخور نشي. محمد لایق سمون د کونړ اوسیدونکی دی.
په تورخم کې چې تازه د پلټنې ټیم ومارلې، دا یو ښه ګام دی، خو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه طبي ټیم ته کوم وسایل چې دي مجهز، دغه باید ځان سره انتقال کړي تر څو دغه ویروسي وژونکي او وحشتناک میکروب چې دی داخل نشي.
د روغتیا نړیوال سازمان بیړنۍ غونډه را بللې چې په نړیواله کچه بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړي او کنه. یوازې پرون چهار شنبه په چین کې کرونا وژونکي ناروغۍ 30 کسان مړه کړي چې دا په یوه ورځ کې د مړینو تر ټولو لوړ ارقام دي. د کرونا وایرس د چین په هوبۍ ولایت کې پیدا شوی او ټول چین کې 30,000 ډیر کسان په نښه شوي چې ممکن پر دغې ناروغۍ اخته وي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړیوالو مطالبه کې د امریکا څخه رپورټ لرو. سلو امریکایي سناتورانو دا موقع ترلاسه کړی چې پریکړه وکړي آیا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له واک څخه لري کړي او کنه. د جمهور رئیس ټرمپ د قانوني اتهاماتو د محاکمې په جریان کې سناتورانو له اوکراین سره د ټرمپ د معاملو په اړه مهم بحثونه مطرح کړل. د خبرو نور جزئیات له سمیع الله جلالزی څخه اخلو.
د امریکا د کانګرس مختلاریون کوونکی د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دا د هغو اکثریت امریکایانو یوه برخه ده چې د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن په شمول په سنا کې د ډونالډ ټرمپ د محاکمې په دوام د نویو شواهدو او شاهدانو غوښتنه کوي، هغه غوښتنه چې یو شمېر جمهوري غوښتونکي هم ملاتړ کوي.
د مثال په توګه جان بولټن ممکن موږ ته ووایي چې دقیقا څه وخت دا پریکړه وشوه چې له اوکراین سره عاجله مرسته وشي، او په هغه وخت کې د جمهور رئیس استدلال څو؟ دا هغه پوښتنې دي چې تر اوسه یې شواهد لیدل شوي نه دي، او غواړم دې پوښتنو ته ځواب وویل شي.
خو دا تر اوسه معلومه نه ده چې په کافي اندازه جمهوري غوښتونکي باید د شاهدانو د راغوښتلو په اړه د جمعې ورځې په احتمالي رای ګیري کې مثبت رای ورکړي که نه. هغه فیصله چې دیموکراتان وایي د یوې عادلانه محکمې په اړه پریکړه کولی شي،
مخکې له دې چې د تورنېدو او یا هم براد ورکولو په اړه رای ګیري وشي، په دې به رای ګیري وشي چې آیا دا محکمه ده که تظاهر دی.
په سنا کې د محکمې د پوښتنو برخه د شاهدانو د راتګ په مسله په یوه بحث بدله شوه. قاضي القضات جان رابرټ د یوه سناتور پوښتنه ولوستله.
آیا
د دې امکان شته چې سناتوران د جان بولټن، مولویني او نورو مهمو کسانو له شهادت پرته په دې اړه آگاهانه پریکړه وکړي؟ دې پوښتنې ته لنډ ځواب نه ده. د دې امکان نشته چې له شاهدانو پرته یو عادلانه محاکمه جوړه شي.
خو دواړو لورو دا موقع ترلاسه کړه چې د ټرمپ د اتهامنامې په وړاندې خپل دلایل یو ځل بیا وړاندې کړي.
که یو جمهور رئیس یو څه وکړي او په دې باور وي چې د عامه ګټو په هدف د ده له بیا ټاکل کېدو سره مرسته کوي، دا نه شي کېدای د راکړې ورکړې یو ډول کیسه وي او د هغه د ګوښه کېدو لامل شي.
که
تاسو د دې جمهور رئیس چلن او خبرو ته وګورئ، نو دا به ووینئ چې هغه داسې یو جمهور رئیس دی چې هېواد د خپل ځان په څیر بولي.
سناتوران به نن پنجشنبه د پوښتنو لپاره 8 ساعتونه هم ولري، او له هغه وروسته به د جمعې په ورځ د شاهدانو په اړه مهمه پریکړه کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
بیرته راګرځو افغانستان خواته. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه مدني فعالان کندهار ته تللي او د وحدت په نوم په فستیوال کې وویل چې له یووالي پرته هېواد ته سوله نشي راتللی. دوی زیاته کړه چې د هیواد د ثبات او امنیت لپاره باید خلک ویښوي او خپل مسؤلیت ادا کړي. نورحال د عزیز الله پوپل په رپورت کې.
په کندهار کې د وحدت په نوم فیسټیوال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو لسګونو کسانو د افغانانو ترمنځ یووالی له اوسنی بحران څخه د وتلو اساسي حل لارو بلل. د کندوز، بغلان، کابل او څونور ولایتونو د اوسیدونکو په ګډون د ځوانانو یو ډله کندهار ته راغلي او دلته لځې ولسی مشرانو او اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په هیواد کې د یووالي لپاره پراخ حرکتونه راپیل کړي. دوی زیاتوي چې هیواد د اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ستونزو سره مخ دی او لا یې هم برخلیک نه دی معلوم.
چرا محتاج هستیم؟ چرا فقیر هستیم؟ چرا که دیگه خدا نمیپذیریم؟ دلیلش همی است که یک مشت نیستیم. وحدت نیست در میان ما.
خانم ها، حتی مردا یا تمام جوان های کندوز در زمان جنگ نان و خوردنشان نداشتند. ما از همچو ولایت هستم.
د افغان سولې په تړاو دوی زیاته کړی چې تر بل هر چا خپل افغانان د هیواد د ستونزو په لمنځه وړلو کې اغېزمن ثابتېدلی سي. دوی په ځانګړي ډول ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د قانون او عدالت تطبیق هیواد ته دایمي سوله ورکولی سي.
د اعلی حضرت بابا په وختو کې موږ 15% تعلیم په ګرد افغانستان کې درلودې. 15% قسم بې تعلیم وو. نن 15% قسم تعلیم یافته لرو. 15 بې تعلیم دي. نه قانون جوړوای سو، نه اداره جوړوای سو، نه کار پر مخ لای سي. دا ولي موږ صداقت نکو، موږ په اخلاص لاس نور کو، موږ د کندهار خلک. تاسو ته دا وعده درکوم چې موږ تاسو ملګری یو، تاسو سره ولاړ یو.
د وحدت په نوم د جوړ شوي فیسټیوال برخوال زیاتوي چې افغانستان د رقابتي جګړې په لومه کې راګیر شوی او حل یې د افغانانو په یووالي سره ممکن دی. سیاسي مبصر احمد سیدی وویل چې دا مهال ملي وحدت اړتیا نه، بلکې د هیواد ژغورل دي او د یو ډاډمن هیواد جوړولو لپاره باید د ده په وینا ټول قومونه پرې والی کار وکړي او دا د هر افغان مسؤلیت دی.
بدون شک یک دو تیاره ما را سقوط دادن. شما فکر میکنین که طالب؟ نه، دشمن مردم افغانستان. سلاح زمین به زمین برش داده، زمین به آبا برش داده. در طول تاریخ شما قضاوت کنید که وقتی که کشور در لبه ای از مشکلات قرار گرفته، مردم قندهار سر بلند کرده. ما به اون احترام به شما آمدیم.
عمومی باور داده چی په ټولنه کې د دوامدار جګړې په واجه زیانونه او هر ورځ رامنځته کېدونکې ستونزې د ټولنې ټولې برخې زیانمنې کړي دي. د ځوانانو او د ټولنې د بیلابیلو اقشارو له لوري د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هلې ځلې د جګړې پر ضد د عامو افغانانو د نفرت د څرګندېدو اساسي نقش بلل کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
بیا هم د افغانستان د خوست ولایت څخه رپورت لرو. د خوست د دوامنده ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه کړې که کومه کورنۍ خپل ماشومان له ښوونځي منع کړي نو یو لک افغانۍ به قوم ته ناغه ورکوي. خو په دې پریکړه کې نجونې نه دي شاملې. د سیمې مشران وایي چې په دغه ولسوالۍ کې په تیرو 14 کلونو کې حتی د نجونو یو ښوونځی هم نه دی جوړ شوی. په همدې اړه د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لیږلی دی.
د خوست د دوامنده ولسوالۍ اوسیدونکی شاوخوا 15 کلن بیت الله د خوستګردې سړک تر څنګ د موټرو د ترمیم ورکشاپ لري. دی د غربت له وجې له زده کړو بې برخې او د څو کلونو راهیسې دلته کار کوي. بیت الله هیله من دی چې د هغه تړون په عملي کولو سره به ورته بیا د زده کړو چانس برابر شي چې له مخې یې پریکړه شوې که کومه کورنۍ خپل ماشومان له ښوونځي منه کړي نو یو لک افغانۍ به ناغه کیږي.
مکتب دا خو چې پریکړه کړې خو سي ځکه کنه چې یو لک په یو دای چې غوړي لک مو دلته خالي نه چې دته ویر کو مکتب دا خو مجبور دی چې لوړ شنو. مکتب خو چې میګو ګټه د کنه یو خو مو ګټه ده یا غنه بخلصم د مزدری نه غنه یو دی وطن په پوره ډیره ګټه ده کنه چې متند خدمات کې یو دی کېر د پوره ډیره ګټه وي.
د دوه منده ولسوالۍ د قومي سپینګیرو او مشرانو په ملاتړ د سمون ټولنیز بنسټ په تړون کې توافق شوی چې له 15 کلنو ماشومانو نیولې بیا تر 40 کلنو ځوانانو پورې به ټول ښوونځي ته ځي که نه کورنۍ به یو لک افغانۍ نغه ورکوي. خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې په دغه تړون کې نجونې نه دي شاملې. د سمون ټولنیز بنسټ غړي وایي چې په ټوله ولسوالۍ کې د نجونو حتی یو ښوونځی هم نه لري.
جلکۍ خو ډېر ضرور دی کې مقصد دا فکر خو بالکل د میکس رشته خو چې امکانات نشته دغه بیا د میګ ډیر ناکومیدو کنه فکر صحیح لرو په فکر کې خپې یو چې مقصد می دومره پیدو چې حتی کې چې می تړون وکړو په افغانستان کې اولین تړون به زین چې دا غوي خو مقصد کې چیرته دغه ته زمينه برابر وای نو مجبور و چې یې په براکه میګدا کور کړای وای
تر دې مخکې د پکتیا او د خوست د ځینو نور سیمو قومي مشرانو هم د تورته تړونو نه کړی دی دا پټولنه کې د بیساری فکری تحول سرګندوی کوي
کاسه هم کاراش میر نشته خو ویلګیږي چې په دوه منډه ولسوالۍ کې زورګون انجونې او حلکان د غربت بی وزلۍ کلتوري او د ځینو نور مسایلو پر بنسټ لزدا کړو به برخې دي
نن میګ ډیر خوښي چې دومره امنیت جوړ شوی دی مثال میګ مختبینه پال دی دا مختب چې د نن می خبره کې کې ایدخته څلور سو کسود ویل کیدله اندازه اول ابتدایي نه نن چې دا سپیکر وکي مثال دیار لا سو صبر لا سو ویل کی سبق یای خو په دانې میګ ډیر فخر کې
په ورته وخت کې د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د هلکانو او نجونو زده کړو ته پر یو شان پاملرنې ټینګار لري هغه وایي په دې برخه کې عملی کارونه مخته وړي هم دي
ما د دوه ورځې وړاندې د دوه مکاتبو لپاره احکام ورکړي چې په دغه ولسوالۍ کې ایجاد شي محلي صنفونه پکې جوړ شي راتلونکي تعلیمي کال به نه یوازې په دې ولسوالۍ کې بلکې په ټول خوست کې د نجونو د زده کړو لپاره یو ښه کال وي ځکه چې سر له همدغه شبیچ موږ او تاسو کسی کو پټول ول اسوالی کې په دې کار روان دی
یونیسف یادې ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق د راوایي چې په ټولیز ډول په افغانستان کې سباندې در نیم میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې شپېته فیصده یې نجونې دي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم د خبرونه ورستای رپورت د افغان جګړې د قربانی زهیر زندانی کورنۍ ته تر وګدې مودې ورسته خوشحالي په برخه شوه د هلمند ګرشک ولسوالۍ یو اوسیدونکی زهیر احمد زندانی د هلمند هرات پر لوی لار د ماین چاودنه کې خپلې دواړې سترګې لاس ورکړ ورکړی او دغه نابینا کس چې په ژوند کې ډیر کړاوونه لیدلي تیرونه تر واده وروسته نوی ژوند پیل کړی او تازه یوې رسنۍ د کار وړاندیز هم ورته ورکړی نورحال پر رپورت کې
زهیر زندانی ته د ژوندانه د نوی پړاو ډیر په زړه پورې دی له هغه څخه د افغانستان روانې جګړې او نامنې د سترګو په ګډون د ژوندانه زیات څه اخیستي د ژوند د ملګری د پیدا کېدو په هڅه کې د ډیرو دروازې وروټه کولې خو لای و نابینا سره واده کولو ته ډیرو زړه نشکاوه له زهیر زندانی سره بختیاري وکړه د مور په هڅو یې کوزده وسول او اوس
په ډیر څو ځله باندې وراله موږ جواب وکړو جواب خو بل اخر بیا په خپل ځما د خپل کور ولاده خواسته ورته وسول چې بس دا کس زغړم خدای مهربانه دي د سترګو د خاطر به ماته خدای وزن راکه
د زهیر زندانی په کور کې د واده د خوشحالي لکلونو غمونو ورسته راغلي
چې کله موږ د ورځ خواسه راستانه سولو ما شام د ډوډۍ بعد نو بیا مور جان راتول چې دا ډول ولا کښنی راوسته کور ته چې مرز تاتن ورته نو بیا چې کله کور ته دلته زمور سره وم کوم راسم چې تر سره کېدل ډیر دا مې زیره د ولوم چې کښ کمال د لای سولای چې ما ارسل دلی وای چې مور ماته سکه او ز څنګه ولاړم څنګه کښنم څنګه روانم
زهیر زندانی د جګړې پر ضد د سولې د ولسی حرکت مخکښه غړی هم پاته سوی او له کندهار تر کابل او مزار شریف پورې د پلی کاروان ملګری هم وو نو موړې د سولې لپاره ژغ کی او زیاتی چی انسانان باید د ژوند شکولاو ته پرېښول سي
نو جګړه خو پرشتان مر د وطن په زیان د چپاره کم باندې چې سولې شده
زهیر زندانی ته اوس د ډیرو پام راوښتي او تازه یو نشراتي بنسټ په تلویزیونی پروګرامونو کې د کار وړاندې زور ته کړی
خلق به قضاوت کوي چې جګړې دلته کوم فجایوي او کوم بد تاثیرات او بد اغیزې شندلې دي موږ یوازنی هدف دلته دا و چې یو خپل د زندانی دغه د امید څرکونه په قوت او بارست کې باندې بدل کړو او په ځمن کې خلکو ته دا هم وښیي چې د دغو کړاوونو تورتمونو څخه د راتېرېدو وروسته د سبا دپاره د ښه راتلونکي دپاره هڅه او تلاش پرېنږدي یو شنه منایخ پله زهیر زندانی کېدای سي
د زهیر زندانی د ژوندانه داستان د افغان جګړې د یو قرباني داستان بلل کیږي خو په ټولنه کې د تورته په زرګونو نور مثالونه هم موجود دي
پولیو څه شی دی
د دې ناروغي واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
په کندز کې یو شمیر زده کوونکي په خونځیو کې د ځینو ستونزو یادونه کوي چې لامل یې دوی له ستونزو سره مخ دي. خود معرف محصلین وایي چې سږ کال یې د زده کوونکو زیاتې ستونزې حل کړې دي. د دې خبر نورحال د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې.
د کندز د معرف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي چې په دغه ولایت کې د زده کړو اړوند ځینې ستونزې حل شوي او اوس هیڅوک د ستونزو له امله له زده کړو نه پاتې کیږي. هغه زیاتوي چې د نجونو په ښوونځیو کې د ښځینه استادانو شمیر زیات شوی او په کومو ښځینه ښوونځیو کې چې نارینه ښوونکي شته عمرونه یې زیات دي.
مونږ خو تر ډېره هدف هڅه کړې چې د نجونو مکتب کې نارینه ښوونکي نه وي. اوس دا ستونزه تقریبا په ځینې ځانګړو مکتبونو کې به زموږ نارینه ښوونکي هغه هم موسن خلک دي، سپینګری خلک دي، او په اکثریت مکاتبو کې د نجونو مېرمنې استادانې دي.
د کندز د معرف رئیس وایي چې د تعلیمي نصاب تطبیق یې یوه ستونزه وه چې هر زده کوونکي ته په خپله مورنۍ ژبه تدریس ورکړي، خو دوی کوشش کوي چې دغه ستونزه هم حل کړي. نجیب الرحمن ثاقب د ساینسي مضامینو د ستونزې په اړه داسې وایي:
د ریاضي، فزیک په مجموع کې د ساینس د تجربي او عملي زده کړو زمينه په ځینې سیمو کې رښتیا هم نه ده برابره. هغه څو دلایل لري. یو دلیل دا ده چې په لرو پرتو سیمو کې ځینې ښوونځیو ته تر اوسه د برق تحصیلات نه دي اماده شوي، او تر څنګ یې ځینې ښوونځي نوي تاسیس شوي دي. ولې په مجموع کې د کندز ولایت اکثریت مکتبونه خصوصا لیسې په مجموع کې دوی د ریاضي، ساينس، فزیک لابراتوارونه او عملی ښوونیز مرکزونه لري.
نوموړی وایي چې دوی په معارف کې د ښوونکو له کمبود سره مخ دي، خو د معارف او ځینو خیریه موسساتو له خوا یې 2300 تنه نوي ښوونکي ګمارلي چې تر ډېره حده یې دغه ستونزه حل شوې ده.
د معلم کمبود از موږ یو جدي ستونزه ده. همدا اوس موږ تر 2000 زیات ښوونکو ته په تشکیل کې ضرورت لرو. نو د سکه لپاره دغه ستونزه موږ د قراردادي معلمانو لارې تر 80% پورې حل کړې، او هیله مو دا ده چې په راتلونکي کې د تشکیلاتو په افزایش سره به دا ستونزه ورو ورو حل شي.
د ښوونځیو زده کوونکي بیا وایي چې یو شمېر ښوونکي مسلکي نه دي او د ساینسي مضامینو په تدریس او عملي درس کې له ستونزو سره مخ دي.
زما نوم مجیب ده، د زاخیل قدیمه ښوونځي زده کوونکی یم، او موږ چې په ښوونځي کې عمده مشکل لرو دوه مشکلات دي. اول مشکل دا ده چې موږ په ښوونځي کې لابراتوار لرو خو عملي زده کړې پکې نسو کولای، او دوم مشکل مو دا ده چې موږ مضمونونه پښتو دي او موږ ته په دري ژبه تدریس راکوي، موږ ته زیات څه نسو زده کولای. معرف ریاست نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته یو مسلکي استادان راولي، او د دې تر څنګ په مورنۍ ژبه موږ ته باید پوره پوره زده کړې راکړي.
په کندز کې 1500 تعلیمي مرکزونه موجود دي چې وایي مسلکي ښوونکي فارغوي او پاتې ښوونځي دي. سکل په دغه ولایت کې 19 نوي ښوونځي جوړ شوي دي. په کندز کې 355,000 تنه زده کوونکي په دغه ښوونځي او تعلیمي مرکزونو کې زده کړې کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
قدر من اوریدونکو مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه سره وی. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو د دری خبرونه پیلېږي. تر بیا مو علامه.